د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یوه تازه مرکه خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخي پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پر تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاو او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې تاسو ته د ازادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. دا مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ساده رادیو قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو ته لمړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ لمشري آسیې احمدی سره زما مرکو ووري. خو لمړی تاندې څنګه
سانگی
دا زوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوان انجنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط په لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجنۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنونکو تجربه خو دلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې پخوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا دي چې همکاران دي، د دې پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، د کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږني، گیمونه وهي، خپل سات تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنیو ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. لبد مرغه په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېرې ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغه سی واوسیږم. خو حال دغه سې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزای پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه په خا او چایان به یو ډېر به البته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله دا سر به ولاړ بیا به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی وکړه. اما نور اضافه ساتره نه وو او نارینه و دپاره لوبی دغه فوټبال ډیر استعمالیږي، په خو هم ډیر کېده، اوس هم ډیر کېږي او کرکټ ډیر استعمالیږي او دا دی ډیرو لوبی ډیر کېده، د مردوکو لوبی ډیر کېده او هغه د لرګي وهنه په غیب په شبه نسې دی، هغه لرګي ورسو دغه لوبی درې دانې ډیر کېنه دی به د لرا ټول سو د اګي جنګیدا ساتيري په ډیر واغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شو ورځ او په ورځ زاب نه و، فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرسي هم سي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سلا ګان به جنګیدا له چرګ جنګیدا او د زیرکی او خپل مرغن نوم یېر سو مشهور ساتيريانی وس په کندهار کې وکیدل داسې جنګیدي مرغن پښه پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره دغه شیان بیا په جنګ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نه څه پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د ناوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کور کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون الوکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یا فوټبال به دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سټیر اف پراخسوي د لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بلې ډیریږي د نورې لوبې ټول شاته پرېښول دي انجنونو لپاره کوم ساتیری نسته حقیقت وایي کواړه ما شومان دي کدا لویان دي هغه کم سنې کغټ سنې مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیری نست
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که انجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړ وي که وړ وي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که انجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را زه اوس لوکان سړي ولارد سي هغه وخت مشخص وي هر وخت زه وغواړم فوټبال او کرکټ ته ولارد سي ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشويشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټول له منځه ولارد سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سي دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله ک ودی نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځې وایي ته سکې لوی نجلۍ سي ځې دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته، او دا دونی کم سینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب مشته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي، ډنډه کلک هغه لوب چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګي چې بیا د شل سانتي لارګي په وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي، دا غي لک تاثیرات په هغه باندې کړه د پدودی زلوبو باندې. خو د دودی زلوبو ارزښت دا ده چې زمونږه تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې کومې لوبي چې دي فشارونه کموي، بل به مصرف لوبیم دي، د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پیګه چې یو څوک ک موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبي چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنې ته لامسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاغه ډل کې او چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پری خدل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبلا خو چلکی پکې ډیر چلیږي دغه ډول لوبه. سمره
بیا ځوانان تازیان رسی یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي.
ځوانانو ته خزیان په دې نه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی پسمکه باندې غورځي، او یا هغه لوب هم چې هغې ته ځانګړي اصول لري، کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کې کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړي دوی او څه چلکی ور سره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا، مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی، څومره ستا څومره چارچاپی رویني
په روزګارې خلک دغه د ورزش لپاره روزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي. لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او کبه یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کېږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چمګاون کې او په لر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه تر سره کړي هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چې چلکی چالاکی از دی څر کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کدغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای غلار چاره ور معلوم وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وکړه مغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچل کی ور سره یې غزان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډیره بریده بریالي
bale د خوست د ځوانانو د لوبه ته چې معمولا د پهلوانی باندې لري څومره خلک به راټولېږي د ننداري لپاره
ان شمیر سلګونه تر سیګي ان سین ځایونو کې خدا سیم چې کله په لوبه ته یا د لوبه رسیږي او یا هم نیمه په لوبه ته هغه به شمیر لزرګونه ماوړي
د سې اوریدلې دي چې مثلا د دې لوبه تاریخ تاسو ته کومه ځای راپاتې د خوست ځوانانو ته کوم څه لري پاکلې اوریدلې
ځوانانو نه چې پښتنه کېږي یا د سپینګرو پښتنه کېږي وای دا ډېره په خوا دوه مثلا په ودونو کې به تر ډېره د غلوبه تر سره کېده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کېږي په هغه وخت کې دغه ډېره کاریده بل لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بل خوا کې نیول واغه لوبه هم تر سره کېده
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پهلوانۍ لوبه کوله کله به چې ناوی نور کول کېده د خاصو دودونو له مخې یعنی هدف دې کې څه ده زوم د ناوی د کور مخ کې پهلوانۍ کول خپل زوري خو د څه رقم خبر و
یوازې به زوم نه وو د زوم سره به چې څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک به لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه تر سره کېده او په دودیز ډول به دغه تر سره کېده د واده یو اړخ وو یعنی خلک به په دې ډول ساتیره وو او واده ته به رنگ وربخه د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان وو چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبه تر سره کېده
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکځانه مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار تر سره کوم یا زما دغه شانو ته اړتیا ده دا راته واخلی په خپل ځاني اقتصادي بسیاني سره پر مخ ولاړ شي دودیزې لوبې به هم راژوندی شي د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به م یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو روان دی اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي اقتصادي ستونزې شته له تاثیر نه لرې والی شته نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده حوصله زیاته ده نظر نورو ته دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي خپل کورنۍ سره ښه چلند وکړي خپل بیرون له کور خپل دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي ټولو چارو ته ورسیږي مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول په ځان باندې حاکمیت لري په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له دې څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتړ د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام پلانډ توګه په دې اکل هم ولرو چې هم دنیا پرمختګ کړي، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی بیلابیل سرگرمی دی په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپل دودیز لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي ډیر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدای دی چې هغه لوبی چې په خوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو لخلې موږ ته راپاتې دي یا په خوا یا موږ په مشنتوب کې کولې هغه ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري، مثلا خصه خصه